ځان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبالي ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایل ټول روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتنه چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیڅ یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، نه ډک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماتیک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښته وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړی او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کی چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کی، بیا ورسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړی. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او وسی کولای شي ش پرمختګ ولري.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پایت پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
په پیل که دارت ویست چی کلهار پا مجموع کی ده کرونا پا کم وزید کدی؟
کرونا ناروغی تا استمالومه ده چی حاد ناروغی ده و ده یو بین ملیلی ایمرجنسی ده حاد مرحله ده و خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممدادي چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندیشنه لرو. کچېری دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطري حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی او بیا به په کنټرول باندې ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو. کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکټونو لامل څخه نه دی پروسس او په ټولنه کې به کېدای شي په سلهاو سلهاو یا لاته کېدای شي زرګون ته نږدې پېښ ولرو. نو کچیری مشکوک پېښ ژر تر ژره مراجعه وکړو ته دغه معاینات وسی. زوام چې کېدای شي پېښ به ډېر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلفو قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیول سي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوي په اړه تقریبا 1500 بستریز روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت ته آمادګي او پلانونه مو نیولي دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کړو او نور کسان هم هملته دغه کړو. که چیرې دا اوس کې هم ځینې مواد راته راکول شي د ورځې په سلهاوو معاینات کولی شو چې دا مشکوک پېښې او مثبتې پېښې سره جلا کړو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کړو. دې سره په څنګ سکرینینګ ټیمونه لرو په بولدک کې ډیورنډ پر ضب کرښه سپرینوکته کې همدارنګه ژړۍ کې همدارنګه په پلان مو په رانده او په دامان کې هم دی چې نور مسافرین چې راځي هغوی باید تداوي کړو. د دې سره په څنګ کې مو عامه پوهاوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې هم په کار اچولي او ژغ مکړی دی چې واز باید پر د دې وایرس پر مخنیوی باندې کار وکړو.
تاسو د شړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي شزینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل سته. هلته مخکې دشتی سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستې. هلته شزینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت را نور هم راولو، خلق تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره موظف لاس په کار خو تر اوسه پورې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کېږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه وو روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کېږي. حتی داسې هم کولی سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې او موږ د هماغه انفرارډ ترمامیتر څخه کار واخلو، دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهوو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهوو په ذریعه، د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی. داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تللی.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي دي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، عامه پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول پکار دي، او هلته دا پیغامونه سره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کېږي، تبر، ټوخی، نفستنګي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښوول شوي دي او څنګه کولی شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دی نومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه هم په لاس راوړي.
د عینومینې 355 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکاناتو په برخه کې شکایتونه لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې. هغه مینو چې د وزارت څخه سنډر راستول شوی و، په هغه اندازه موږ بودیجه نه درلوده، خو الحمدلله د بودیجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه دغه ناروغان تور کړو. خدای یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم غرختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي، یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو لمدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا ږغ کړو، د ورختایي څخه مخنیوی وکړي، ورختا کېږي مه، روغتیا پالان ستاسې خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي، اوس هېڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دا قرنطین کېدلی شي، په ځینو کورنیو کې به دې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښ کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په غالات کې موږ توصیه کړو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد، موږ اجازه ورته ورکوو. که نه، زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعا به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان، د روغتیا یی ټیم، ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکاره کارکوونکي سی ایچ ډبلیو، هغوی لاس په کار دي، کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولی. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شول سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې، یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه هلته لاسرسی نه دي سوی. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي دي، کومه ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د فرانسین څخه یو اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځای حل شوی ده؟ تر کومه ځای به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریک کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول شول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکي اندېښنه شریک کړه. دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه ده کمپوتات شته نو وزارت تعهد کړی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونه سوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک راکړل شي تر څو معاینات وکړی شو.
تاسو یادونه وکړي چې کندهار ښار ته پرتون سرحدونه باندې د تشخیص ټیمونه شته. دغه راز کندهار ښار سل کیسه قرنطین شوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو او ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي بیا موږ ټول کور ته ځو. هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیښ شته که نه. که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو که نه د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي. افغان بیسیم شرکت دی. همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي هغې راسره کومک کم کار دي. روغتونونه د وپاشي کوو ادارات وپاشي کوو فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کار شو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي. په ټولنه کې همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار سي عملي اقدام وکړي یو د بل سره فاصلې ونیسي اهتمامات ونیسي زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس او کله ناکله ځینې مشکلات بیا د بې ځایه وزېږي کیدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر سي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نخواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته کیدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو دغه له جملې څخه به کیدای شي 2.4 میلیونه یعنې 3 لکه کسان مصاب شي. د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجار د بستر ولري چې بستر باید شي یعنی ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ شي چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو او لسم غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونه باندې عمل وکړي. فاصلې ونیسي مجالسونه کې د شپې مجلسونه ونکړي په یو ځای کې ډیر کسان جمع نسي په یو موټر کې ډیر کسان سفر ونکړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي لاسو روغبړ ونکړي د غیر روغبړ ونکړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
چاوت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دسرو شندو تپاس سر پیزوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئی سی زانان ما یادوا دسرو شندو تپاس سر پیزوان ما یادوا وی زانان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا سر پیزوان ما یادوا روڑ یول خپل بیا یې پخو کړم د مینې کار کی مال را زندان م یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځوان م یادوا چا وکی راته وې چې ځانان م یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځوان م یادوا وې ځانان م یادوا سر په ځوان م یادوا سر په ځوان م یادوا بل پلو جوڑو کی دی پلو راوڑا راوڑا جوڑو کی دی پلو راوڑا زلفان م یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا چا وکی راته وې چې ځانان م یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا وې ځانان م یادوا سر په ځوان م یادوا سر په ځوان م یادوا لاڑل شم پا جڑا شل باسی